و بجې شوې. احمد شیبری هم سلامونه. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړي شوې ده چې فريدا سیالي وړاندې کوي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخ کړو خبرونه، د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې وچکالي د هغو میلیونونو بزګرانو لپاره چې د عاید بله سرچینه نه لري یو ناورین رامنځته کړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د ناصر په نوم د بادغیس ولایت یو بزګر ویډیو هم خپره کړې چې پکې دی په سیمه کې د وچکالي د ناوړه پایلو خبره کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا بادغیس د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې تر ټولو زیات وچکالي ځپلی دی. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د سنبلې په میاشت کې د یوې سروې نتیجې خپرې کړې او ویې ویل چې د افغانستان د 80% وګړو میاشتنی عاید کم شوی چې یو علت هم په دې هیواد کې پرله پسې وچکالۍ ښودل شوې ده. د متحد عربي اماراتو د هوایي چلن فلای دوبای نن چهارشنبه کابل ته د خپلو الوتنو لړۍ بیا پیل کړه. فلای دوبای د اکتوبر په 12مه په خپل ویب پاڼه کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې کابل ته خپل الوتنې په روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مه بیرته شروع کړي او په ورځ کې دوه الوتنې به د دوبای د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو چارواکي اداره کوي نن په خپل ایکس پاڼه کې کابل ته د فلای دوبای د الوتنو د بیا پیلېدو خبر ورکړ. د 2020 کال د اگست 19مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فلای دوبای هم لکه د نورو نړیوالو هوایي شرکتونو په څیر افغانستان ته خپل الوتنې درولې وي. افغانستان د پاکستاني چرګانو په وارداتو بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د پاکستاني ګوشتي چرګانو غوښه حرامه ده. دا خبر نن د پاکستان د نېشنل ورځپاڼې د پاکستان د چرګانو د فارمونو د ټولنې د مشر چودري محمد اشرف په وینا خپور کړ. ښاغلی اشرف وایي چې دوی په دې برخه کې له طالبانو وضاحت غواړي چې دلیل یې ورته بیان کړي. نوموړي زیاته کړه چې پخوا هم کابل یو ځل ورته پریکړه کړې وه چې بیا د ستونزو د خبرو له لارې هواره شوه. پاکستان هر کال د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت چرګان او د چرګانو غوښې افغانستان ته صادروي. ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې د غزې پر لوی روغتون د اسرایلي ځواکونو د عملیاتو په اړه د خطر زنګ وهلی غوښتنه یې کړې چې په دې روغتون کې باید په زرګونو ناروغان او ملکیان خوندي شي. اسرایلي ځواکونو په غزه کې چې سختریزه حماس ډله پرې واکمنه ده او امریکا او اروپایي ټولنه هغه یوه ترهګره ډله بولي، په شفا روغتون کې نن سهار عملیات پیل کړل. د راپورونو له مخې په دغه روغتون کې په زرګونو ناروغانو او ولسي وګړو د سختو جګړو له امله پناه اخیستې ده. اسرائیل وایي په دغه عملیاتو کې د دغه روغتون تر ځمکې لاندې تونلونو کې د حماس د قماندې مرکز په نقشه شوی. د ملګرو ملتو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښلي چې د هغه راپورونو چې وایي د اسرائیل پوځ په دې روغتون کې عملیات پیل کړي بیراولی دی. هغه ویلي چې په دې روغتون کې د نویو زیږیدلو ماشومانو، ناروغانو، روغتیایي کارکوونکو او ټولو ملکي وګړو خوندیتوب باید د ټولو اندېښنو په سر کې وي. هغه دا هم ویلي چې روغتونونه د جګړې ډګرونه نه دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونو زما په نظر کې ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشي میکروفون ساسي پروگرام دی. ز فريد سيال پکې د میر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبالښت ساسي قرباني یو. د پاکستان او د افغان کډوالو ل راستنولو وروسته د کډوال شکایت کوي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې دي او اوس په افغانستان کې د ژوند چاري په پور مخې ته وړي. خدای وازی کډوال نه دي چې د ورځنیو چارو لپاره پور کوي. ل دې وړاندې ډیر شمیر افغانانو پور اخیسته چې ډیرو کسانو بیرته د کول توان هم نه درلوده. نن په مایکروفون ساسي پروگرام کې په همدې موضوع خبري وکړو چې په افغانستان کې د پور اخیستلو او بیرته د پور د ورکولو امکانات څومره دي. له تاسو به هم وورو چې تاسو کله له چا پور اخیستی دی، تر اوسه پورې تاسو چاته پور ورکړی دی که نه دی ورکړی، او تر ټولو بله مهمه پوښتنه دا چې کله چې تاسو چاته پور ورکوئ بیرته په پور اخیستو کې د څه ډول جنجالونو سره مخ شوي یاستئ؟ ځکه زیاتره کسان کله چې پور ورکړي او بیرته یې له خلکو غواړي، خلک پور نه ورکوي او که ورکوي په داسې شکل یې ورکوي چې هغه د خپلو پیسو په برکت باندې نه پوهیږي. په خبرونه کې میلمانه هم لرو. له دوی به پښتو چې په افغاني ټولنه کې د پور اخیستو او د پور ورکولو دود تر کومه زیاده او هغه څه چې باید په معیاري ډول باندې په نور پرمختللي نړۍ کې د پور د سیستم لپاره کارول کیږي، څومره په افغانستان کې د تطبیق وړ ده، له دې وړاندې د تطبیق وړ وکنه و او اوس د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې امکانات ورته څومره دي؟ آیا دغه سیستمونه چې نور نړۍ یې کاروي په افغانستان کې کار به ورکړي که ورنکړي، که ور به یې کړي له کومې طریقې نه؟ خپرونه کې راسره د اقتصادي چارو کارپوهان هر یو ازرق شافیزي او بشیر دوتیال او همدارنګه د کډوالو له حاله ببو په ننګرهار کې د مومندرې یو اوسیدونکی چې وروسته به یې خپرونه کې راواخلو سمسور کامران هم خبر کړي، کابل ته به هم ورشو او هلته د هغه کس کیسه چې دوی په دغه موضوع باندې یو څه خبر دي او یا د چې پوری کړی دی هغه به هم ورنه واورو. خو په پیل کې به حافظي صاحب ته ورشو. حافظي صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. حافظي صاحب، په افغانستان کې د پور د اخیستو ورکولو د خبره په دې وروستیو کې ډېره تازه ده. کډوال شکایت کوي چې دوی له کم وخت نه چې راغلي دي، د نږدې یوه میاشت کېږي، هیڅ یې ځان سره نه دي راوړي او دلته د خپلو ګاونډیانو نه، دوکاندارانو نه یا هغه کسان چې پیژني پور ورنه کوي او خپلې ورځنۍ چارې مخې ته وړي. د پور په ټوله کې د پور دغه سیستم چې اوس مالی افغانان کاروي څومره د وړ ده چې وکارول شي او بیرته ته کله چې پور ورکوونکی پور غواړي دغه کسان چې اوس پورې اخیستی دی دوی به یې د ورکولو توانایي ولري؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میلمنو ته. د تاریخ په اوږدو کې د پور ورکول او پور اخیستل دود او دستور شتون درلودل او بیا ډول ډول دی. مثلا قرض الحسنه دی چې په اسلام کې دی او دا یو دم یو ډول بسپنه غوندې او شی دی چې سود نه لري، پیسې ورکول کیږي بیا بیرته خپل پیسې خلک اخلي او دا ډېر ګټور دی هغه چاته چې پور اخلي. بل بیا د سود سره وي سودخواري ورکوي او هغه ډېر ظالمانه چې په کې ګټه ډېر زیات وي. دریم دا مدرن پورونه دي چې د بانک له جوړښت څخه راپدې خوا په دنیا کې او تیر بیا په افغانستان کې رواج درلودل. اما دا په تیر دوه کاله کې دا پور نه ورکول کیږي په دې کې چې د خلکو اعتبار پر بانکونو باندې ډېر کم شوي دي او بانکونه کافي پیسې نه لري چې شاته قرض ورکړي. مخکې هم چې دوی قرض ورکاوه ډېر مساعد نه و، د اقتصادي ودې لپاره ګټور نه و. کنه د بانکونو یو وظیفه همدغه دی چې دا وړې وړې پیسې سره ټولوي او لوی پیسې رامنځته کیږي او د هغې په پور ورکولو کې د لوی فابریکو پور جوړونه او د ډیمونه او د نور لوی انکشافي پروژو لپاره دوی پانګونه کوي. اما په افغانستان کې متاسفانه یو وخت هم دا کار نه و، یوازې د بنویش خان زابلی په وخت چې دی رئیس دی بانک ملی و او د بانک ملی سشتن و خپل شریکانو سره هغه وخت کې ډېر مساعد قرضې ورکول کېدلې چې د اقتصادي ودې سبب وګرځېد. هغه کې بیا فابریکې جوړې شوې لکه فابریکې نساجي افغان چې په ګلبار کې و، په پل خمري و، په جبل سراج کې شوې درلودلې او نور د برښنا موسسه چې هغه وخت هم خصوصي سکتور پورې درلودل د برښنا د برابرولو او سبسټیشنو په جوړولو کې دوی پانګونې وکړل. اما بیا وروسته دا بانکي سیستم د افغانستان یوازې په شخصي ګټو باندې ولاړ یو سیستم و، عمومي اړخ ته ډېر پاملرنه نه کېدل. اوسمهال خو اوضاع ډېر خراب دي ځکه چې خلک هم غریبانان شوي دي، نو دوی د کومو پیسې کې چې بیا خپل دوستانو اشتهان ته ورکړي او داسې یو منظم سیستم چې وړې قرضې وي لکه چې په بنګلادیش کې دا رواج درلودل او دا خلک د سودخوارګۍ څخه یې وژغورله. هغسې یو سیستم په افغانستان کې شتون نه لري او خلک ډېر بې وسه دي او نه یوازې په خپله شی نه لري بلکې د قرضې د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه ډېره محدوده ده.
حافظی صاحب، همدغه موضوع باندې کتم شو، په افغانستان کې اوس مهال هغه کسان چې پورو عمر کې دوی خپل هم په کافي اندازه باندې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه دي، دغه ډول پور ورکول، پور اخیستل او بیا وروسته چې کوم جنجالو نه دي، دا په اقتصادي وده کې هیڅ رول نشي لوبولی؟
دا خو یو د خپل وخت مسله ده چې مثلا یو انسان د روز خمري یو کډوال دی راغلی دی، نه کور لري نه کالي لري نه د سوګنځي د سوګنې لپاره ځای لري، وغوی لپاره پور ورکول کیږي. دا پور خو بیا بس تولید نه لري، یعنی عاید نه لري چې بیرته د اقتصادي ودې لپاره ورودنګي. نو خالي د خپل وخت د مشکلات د رفع کولو لپاره یو انساني بڼه لري، او هغه د اقتصادي ودې لپاره هغه پورونه اقتصادي ودې لپاره ګټور دي چې پکې فابریکې جوړ شي، بانکونه لوی قرضې ورکړي، لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دا مثلا بانک ملي افغان قرضې ورکولې دي سپینزر شرکت ته، یا مثلا د ګلبهار فابریکې ته چې دوی وکولې شي خپل تولیدات زیات کړي. په هغه وخت کې دوی له برکت یو سل دولس متر دوکران تولیدېدلې په افغانستان کې. نو دا څه امکانات اوس نشته دي.
مننه. کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. دودیال صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. دودیال صاحب
السلام علیکم.
مننه. کور ودان تاسو تم سلام.
جناب حافظی صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه. کور ودان ژوندی اوسئ، تاسو په خیر راغلی. دودیال صاحب، حافظی صاحب خو په قرض باندې یو څه خبرې وکړې ده چې څومره رول لري په اقتصاد کې، خو دغه کډوال چې اوس راغلی دي، که دوی په موضوع باندې خبرې وکړو. یو څو کډوال سره چې موږ د خپرونې وړاندې خبرې وکړې، دوی وویل چې له کله نه چې راغلی دي خو هغه په ځان کې کالي راوړي دي او د کور سامان راوړی، پیسې هم ورته د پاکستان حکومت تر 50,000 ډېر اجازه نکړه شته خو راوړي، په هغه باندې کور کرایه او نور سامان شوی دی. اوس د ورځنۍ چارو لپاره دوی دوکاندارانو نه قرض کوي او په پور باندې شیان راوړي چې هغه ورپسې لیکل کیږي. په دغه ډول وضعیت کې فکر کوي چې دغه دوکاندار سودا چې خرڅیږي په پور باندې هغه څومره زیان کوي، او دا کوم کس چې پور اخلي دته څومره زیان ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرض راپور دا د پخوانه د خلکو ترمنځ مروج او اوس هم شته ده. یو رسمي قرضونه پورونه دي چې هغه د حافظي صاحب چوري چې بانکونه دا وړه وړه سرمایه را جمع کوي، کریډیټونه ورکوي، چې موږ دغه د کرنیز بانک هم د خانانو ته کریډیټ راپور ورکوو، او دغسې هم دا نور معاملات وو، دا رسمي بانکي معاملات دي. اما دغه چې تاسو اشاره وکړه، دا دغه پورونه دي چې احمد او محمود د ډېر مجبوریت نه او د ډېرې بدې ورځې نه یو چاته اړوي. هغه څوک چې څه ناڅه توانایي لري هغه ته مراجعه کوي چې ده ته یو څه پیسې د یوې مودې لپاره قرض ورکړي، او دا پورونه معمولا د ډېرې ناتوانۍ د لاسه نه کېږي. زیاتره به تاسو لیدلي وي چې دغه دوکانداران د دغه پورونو نه دومره په تنګ وي چې هلته په دوکان کې لیدلي دي چې قرض قند، هفته قهر، ماه جنگ. یعنی معنا دا چې په آخره کې د دې ډول قرض آخر خفګان ده. دغسې هم یو بل متل ده د خلکو ترمنځ، و ورک شو پوره چې ورک د کل دوه کوره. نو د دې عاقبت داسې په دغه د فقر او بېوزلي په حالت کې د مجبوري د عمله پایله یې ښه نه راځي. سره د دې چې د اسلام مبارک دین حسنه پور یا قرض حسنه حکم کړی دی، ویلي دي چې ستاسو یو مسلمان ورور چې اړ وو، تاسو حسنه پور یعنی بې د سود نه بې د کومې توقع نه دا پور ورکړئ. اما دا په هغه شرط کې کېږي چې شرایط نورمال وي او خاص خلکو څه ناڅه توانایي درلودلی. مثلا په دغه وخت کې په افغانستان کې په دې مني کې للمي کرل کېږي او دا نور فرماهي کښتې غنمو دا کېږي. په دې وخت کې که یو څوک تخم ته او غنمو ته اړ وي او د کرنې دپاره دا وکړي، او بیا د جوزا او سرطان وخت کې چې درمندونه اخیستل کېږي، په هغه وخت کې د حاصل وخت بالکل پور ورکولی شي، پور ادا کولی شي بالکل. اما دغه زموږ مهاجر وروڼه چې راغلي دي، نه دلته ځمکه شته ده نه جایداد شته ده، نو دوی به په څه ترتیب سره دا پور ادا کړی چې د نهایت مجبوریت نه غواړي، او ادا کولو باندې دوی هم مطمئن نه دي او پور ورکوونکی هم مطمئن نه ده. نو په دې خاطر د دوی فغان د دوی غږ پورته شو او دغومره دا مسله مطرح شوله. که نه بعضې د مجبوریت له مخې ځینې پورونه پخوا هم وو، ولې هغه به ادا کېدل، هغه به ورکول کېدل. نو کاش که موږ تاسې لکه حافظي صاحب چې ویلي داسې یو بانکي سیستم هم درلودلی. البته بانک هم دغه د سود خبره موږ دغه بانک کې تل دا خبره کړې ده چې بانک ډېر ضرور ده، اسلامی بانکداری ډېر ضرور ده. دغه د سود شکل یې هغه ده کله چې بانک سرمایوي پور ورکوي، یعنی یو څوک غټې پیسې اخلي چې سرمایې په توګه یې په کار اچوي، مالدار هغه ګټه کوي، هغه کې تاوان نشته. ده هغه کې بانک ته کتانه او ربح او دا مسایل اخلي حق یې ده، دا بانکي سیستم دغسې روان ده. بل هغه استهلاکي پورونه دي چې یو څوک بیچاره د سرمایې او د بیا دوباره تولید د مجدد ګټې دپاره نه اخلي، بلکې د ضرورت تونو د خوراک او د جامې او د کمپل او د ګاز او تیل او مالګ او غوړیو د دې لپاره اخلي چې دغه استهلاکي شکل ده. په دې کې ګټه اخیستل دا باید اسلام د مبارک دین له لحاظه مطلق حرامه ده، دا سود رازیده او ظلم ده، دا جبر ده. او زموږ خلک چې متاسفانه همدغه رقم دغه استهلاکي پولونه غواړي بیچاره، چې یو څه مالګ او غوړي او صابون او دا پرې باندې واخلي، دغه یو بد وضعیت راغلی ده. کاشکې موږ تاسې داسې نهادونه درلودلی، تعاوني موسسې وای، دا وایي چې خلکو ته دا پور ورکولی او بیا وروسته چې دوی توانمند شوي وای، حتی دوی ته د یو کار زمینه برابره کړې وای، د کار وسایل ورکړی وای، د دوی مهارتونه یې اوچت کړي وای، چې بېرته د همدغه مهارتونو او د کار د وسایلو په کار اچولو سره بیا د دغه موسسې د دغه تاوانیلانو د دوی دغه پور ورکړي په رسمیه د فورمې په مقابل کې، د تضمین په مقابل کې. اما دلته آدرسونه هم نه دي معین، دا خلک مهاجر راغلي دي بې ځایه، د دوی سابقه هم نه ده معلومه. دا ډېر یو ستونزمن حالت ده، ډېر یو مشکل حالت او آخر هماغسې راځي چې پور ورک شي، چې ورک شي کړه دوه کوره، خدای نه خواسته خفګانونه راځي او نتیجه یې تاوان د دواړو طرفو ته.
مننه. تودیال صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. حافظي صاحب، اوس مهال چې افغانستان کې کډوال راغله، له پخوانه بانکي سیستم سم نه و او هغوی چې و سود هم پکې و، اوس مهال چې افغانستان کې بانکونه کار کوي فعاله دي، دوی لګیا دي که څه هم بندیزونه ورباندې شته، ده فکر کوي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دغه بانکونه به په لنډ مهاله قرضو باندې وکولی شي کومو کسانو ته چې پیسو ته اړتیا لري دفتن، پرته له دینه چې لکه دوستانو همکارانو نه واخلي بانکونه نه لنډ مهاله قرضې واخلي، دا امکانات د افغانستان په بانکونو کې اوس وینې؟
ما خو مخکې ارزو کړم چې متاسفانه زمونږ بانکي سیستم مخکې هم چندان ښه نه و، خو دا تېر دوه کلونو کې ستونزې ډېرې شولې. اول خو دا بانکونه د خلکو د امانتو د بېرته ورکولو په هکله آزاد لاس نه لري، او دوی د مقررې له مخې یو څوک شل میلیون ډالر لري، دوی په میاشت پنځه زره ډالر ورته ورکوي. سل کاله پکار دی چې دغه نفر خپل پیسې ترلاسه کړي. نو مشکلات زیات دي، او د دې پورونه کوم چې ورکړ شوي وو هغه سال وصول نه دي، یعنی د مشکلات سره مخامخ دي. خلک بیرته پیسې نه ورکوي بانکونو ته، ځکه چې یا تښتیدلی دي یا کاروبار کې تبدیلېدلی دي. په دې خاطر بانکونه هم ښه حالت کې قرار نه لري، او نور دا بندیز چې راغی بیا د خلکو اعتماد په بانکونو باندې لږ شو. خلک داسې ګومان کول چې پیسې چې بانک ته ورکړي بیا خپل د پیسې څښتن کېږي، نه تر دوباره، یعنی بانک پیسې دې تښتوي یا بانک پیسې دې خوري. په دې خاطر اعتماد په بانکونو ډېر لږ شوی دي، او خلک ډېر لږ پیسې هلته ورکوي. مخکې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ ډالر خلک بانکونو کې ایښ شو، دا ډپوزیتونه د دوی 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي وو. اما بیا د کابل بانک د نسکورېدو او وروسته د نور بانکونو چې خپل پیسې خلک غوښتل نه ورکول، مشکلات زیات شو. او اوس که بانکونه قرضې ورکوي، لکه چې استاد وفرمایل، دا خو تجارتي بانکو قرضې ورکوي چې ګټه یې پکې وي، او هم ډېر لږ دی تر هغه بریده پورې چې ماته معلوم دي، هغه قرضې هم دوی نه شي زده کولی ځکه چې پیسې نه لري. بل دا چې د پیسې د قرض ورکولو لپاره دوی تضمین غواړي. دا کډوال چې د مجبوریت له مخې دلته راغلي دي، یو هیڅ نه لري، د خوړو لپاره حتی شی نه لري، دوی چې تضمین ورکوي چوې چې ضمانت نه وي، خو بانک د پروسې له مخې چاته قرضې نه شي ورکولی پرته له تضمین، پرته له دا چې دا پیسې بېرته راګرځي. نو یوازې دا عاطفي او اخلاقي قرضې دي چې لکه چې استاد هم ورته اشاره وکړه، او ما هم مخکې وویل چې دا قرض الحسنه دي، اسلامي قرض الحسنه، چې چا سره وسرو پیوي دوی خپلوانو ته یا خپل ګاونډي ته یا خپل دوستانو ته قرضه ورکوي، او دا شرایط سهل او آسان دي. او هغه یو خیر دی ځکه چې بلا سوده بلا کوم ګټي څخه پښې ورکوي دا د انساني عاطفې یو ښه بلګه ده.
مننه دودیال صاحب، که تاسو راته وایئ اوس مهال په افغانستان کې چې بانکونه هم توانایي نه لري، بندیزونه هم دي، خلک هم په اقتصادي لحاظ باندې ضعیفه دي، فکر کوئ دغه وضعیت که کنټرول نه شي افغانستان کم طرف ته وړلی شي؟ ځکه نړیوالو سازمانونو چې دغه کمی سرویګانې په دې وروستیو کې خپرې کړي، کوم ارقام یې چې خپره کړي دي، ویل چې په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې د قرض یا د پور اخیستو له اندازه له پخوا څو چنده ډیره شوې ده. که چیرې همدغسې د دې لپاره څه حل لار پیدا نه شي، کم طرف ته افغانستان وړلی شي، استاذ پان باندې حل لارې ورته څه کېدلی شي اوس مال څه لرو په لاس کې؟
متاسفانه در جمع هم را روان ده او خلک به جمعی ده مصارف ده لحاظ هم به تشویش گیدی او دوی در روزانه مصارف هم دید به مشکل پر کرده ولیشی بیکاری هم موجوده ده. نو پا دست یه حالت که پرد دیدینه چی دست یه لوی سر تاثیری کسی منیول چی بله هیچ چاره نستله پا در هر خم سر که وضعیت روان وی ده خلکو پریشانی دوام پیدا کی، فقر زیادی دا بیا در حاکم اداری هم سوز پیدا کی، خپل پولیس کې دی نه د خلکو ترمنځ هم ستونزې پیدا کیږي، حتی خدای نه خواسته د ناروا عملونه لکه غلا او لکه قتل او جرح دا ټول د مجبوري نه کیږي. د اسلام مبارک دین هم وایي چې منکرات په فقر کې رامنځته کیږي، که چیرې حلال معیشت او د ژوند وسایل مهیا وي ممکن یو مسلمان هیڅکله منکراتو ته مخ ونه اړوي. نو دغه اعتیاد، دغه پریشانی، دا د ځان وژنه او متاسفانه دا نښې مونږ ګورو. مونږ تاسو خبرېږو، هره ورځ خبرېږو چې یو ښار کې بل ښار کې ځوانانو صحتمند تکړه خلکو ځان وژنه کړې ده، تښتېدلي دي د کور نه، وتلی دي، په پریشانی باندې اخته شوي دي. دا مرضونه که پراخه شول ټوله ټولنه مریضه کیږي، ټوله ټولنه ناروغه کیږي. دې دپاره سرتاسري لوی تصمیم پکار ده. هغه دا مانا چې اول دغه نفوس کتګوري شي، مثلا همدغه مهاجرین.
مدودیال صاحب په بخښنه سره چې دا اورېدونکي پاکستان نه زنګ وهلی وایي چې کریډیټ یې کم دي، چې لنډه د دوی پوښتنه راواخلو. ستړي مشئ، په خیر راغلی. نوم راته وایي.
سلام علیکم محترم فرید جان، سلامونه ویني کیلو تاسو محترم اوریدم چې ملمانو ومنه.
مننه کور ودان ژوندې او سیب خیر راغلی خبرونه ته. زرملوال صاحب، تاسو ته وایي چې لام په پاکستان کې استي که افغانستان ته راغلی استي؟
نه، موږ خپل ته یو تر اوسه پورې موږ دلته یو دغه تقریبا ډیر وخت کیږي، تقریبا اوس خو دلته موږ یو خدای دې له بده مرغه فرید جان دا د موږ رابطه له تاسو سره مروږي کی دا ته موږ د پاره یو ډېر د ډیپریشنې خبره ده، ځکه چې وغه دې موږ به معلومات تر څو وګرو هر پروګرام کې تاسو ته معلومه ده چې مشته به موږ ګډون کوو، خو اوسله به د مرغه له دغه خوره رابطه نه کیږي نه فکر.
زرمروال صاحب، موږ دلته دا واتس اپ کې یو څه ستونزه پیدا شوې ده او کوشش به وکړو چې بیرته دا واتس اپ جوړ کړو، نو حتما په دې برخه کې موږ کار کوو. تاسو یو زرمروال صاحب په سیمه کې
داوري کوم خبر مې دکاته کړ، دغه د ما شماره چې دغه در سره ولیکې یاداشت کوي در سره.
سمه ده، حتما په سترګو. مننه کور ودان،
خدمت دې د کډوال مبارک ان شاء الله زار وخت یاره. ما حقیقت معلومات هم لرم، روز مره جهار وخت معلومات لرم ان شاء الله. د شي خبرې به تاسو ته وړاندې کوم چې هغه ټول حقایق ولري. نور خو لبد مرغه
کډوالو پاړه راته وایي زرمنوال صاحب، که چېرې کریډیټ مو وي لنډ راته وایي چې څومره کډوال مو له سیمونه راغلي دي، کاروبارونه یې هلته پات شول، که ځان سره یې څه پیسې راوړي افغانستان ته؟
نو دلته خو داسې دی فریده جانې، کډوال خو دلته په ډېر سخت حالاتو کې له دې ځای نه نقل شو خپل هېواد ته، به له بده مرغه په ډېره بې عزتي او په ډېره یعنې ستونزې ورته مخامخ شوې. کوم د دوی په اصطلاح باندې هغه غیر قانوني چې کوم دوی ورته وایي، دغه خو ولاړې ډېر بېچاره ګان. نو بس له ځان سره هم داسې څه وړې نه دي، ځکه چې وایي هغه پرېښوونه نور داسې دغه قانوني چې دي دغه پیل نه دي تللي داسې. او اوس د ډېر سخت مشکلات ودلته، به پلتنې به کولې ګرځېدې نو وسم د شي چې با یو ویره احساس په خلکو سره دی ویره ستو سم پرې د جانې
هله من دی چې د غسون زهر څ زر د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي چې الت افغان
ته دوه اسانه جوړه امر غلی د پلاوی د پلاوی راغلی د کې د شي د غم یو څه نتیجه ور چې خدای دې چې وری کې نو خدای دې موږ افغانانو او زه خپل وات خامه خابز قانوني دي که غیر که خامه خابز خپل وطن تاثیر بزو
بخیر راشی بجونده و سیزر مروال سب چلی که منیوالی و کور ودن دو دیال سب بخنه غارو بیرده تاسی ترازو چه دیزر مروال سب کردیت کم و لرزی نیالی که نیوالی وازه کم و ساس خبری قطع کردی میربانی لتاسی او رو
خبر مګان دا کومه تاسو ورته چې دی عواقب به څنګه شو دا وضعیت نو معلوم ده دا هم په ټولنه باندې بد تاثیر لري هم په افرادو باندې او تر دې نه هم ډېره مهمه دا ده چې موږ د راتلونکي نسل هغه ماشومان چې د لس کلن و کلن اته کلن نه ټیک چې په دغه رقم کورنۍ په دې وضعیت کې د هغوی آینده به څنګه شي نو دا چې بد وضعیت راغلی دی د دې لپاره تدابیر پکار دي البته موږ دغه کتلوي د مهاجرو کتلوي دوباره بازګشت سره دوه ځلې تقریبا مخامخ شو یو ځلې د ډاکټر نجیب په وخت کې د مصالحې سره یو شمېر کډوال راستنېدل نو هغه وخت کې یو تدبیر یو تجربې په توګه یادولی کوم سره د دې چې هغه هم ډېر بد حالت و بد وضعیت و د یو تجربې په توګه هغوی څه وکړو په ټولو ولایتونو کې مېلمستونونه د مهاجرو مېهمانخانې جوړې کړلې په همدغه کابل ښار کې دا ګزارګاه خواته په دغه ځای کې ډېر یو ښه تعمیر ډېر یو لوی چې ټول تجهیزات پکې و د خوراکي موادو نه نیولې تر ترانسپورټ ټول نو ولایتونو کې خصوصا سرحدي ولایتونو کې د لوی ریاستو تشکیل ورته جوړ کړ اداره کې تشکیل ورته جوړ کړ بودیجه یې تخصیص کړ ځایونه یې ورته وټاکل او دغه مهاجر چې راتلل ټول ثبت کېدل د دوی د توانایي د دوی د محل د دوی د استوده دې سره بل ځلې کتلوي باغدشت مهاجرو په دیارلس سوه اویا او یو اویا کال کې و چې دا اسلامی انقلاب بریالی شو په هغه وخت کې ډېر مهاجرانو خو هغوی لپاره هېڅ سره شته نه وه د هغوی لپاره کوم ترتیبات وو اما فضا ډېره پراخه وه دغه داسې وخت کې راغلل چې د پسرلي ډېر جبري راتګ نه وو د اوړي موسم په تدریج سره راتلل او خپلو هغو سیمو ته تلل کوم چې د غزې نه تللي وو هلته دوستان خپلوان محیط یو سره اشنا وو هغه په فشار سره نه وو راغلي چې هېڅ نه وه آمادګي نه وای هغوی په قدر په عزت او په خوشحالي سره راغلل بل ځلې بیا د نس او اتیا او اتیا کال کې چې دغه نوې پروسه شروع شوه کومکونو فوق العاده زیات شول دغه مهاجرت هم بیا ډېر حالت کې راغلل اما اوسنۍ مهاجرو کتلوي بازګشت په خوا سره ډېر زیات تفاوت لري په ډېر بد حالت کې راغلل د فشار سره راغلل او هیڅ شی ځان سره را نه وړل او دلته هم ورته هیڅ تیاري آمادګي نشته ده نو اوس ضرور دا ده چې دې لپاره موقتا یو تشکیل جوړ شي یو هیئت وټاکل شي چې دغه ټول مهاجر ثبت کړي راجستر کړي تنها دا کافي نه ده چې دوی له یو ځای نه تر بل ځای پورې ورسول دا باید ټول ثبت شي رسما د دوی د هغه د کاروبار د دوی د امکاناتو د ټولو سره هغوی چې په کلیو په اطرافونو کې امکانات د اوسېدو لري هر څه موږ کولی شو چې دوی ته کلیوالي تشبثات موږ امکانات دا ورته برابر کړو ډېرې ځمکې لامزرو موږ لرو د اوبو منابع هم لرو هی کاشکې د دې لپاره دغه دوه کلونو کې دا تیاری نیول شوی وای او دا ځمکې د دوی په اختیار کې ورکړل شوی وای دا کوم چې عامه ملکیتونه ځمکې دي د خلکو جایداد نه دي بلکې دولتي ځمکې دي ولې به استفادې دي د کرنې وړ دي دا امکانات یا دا د مالداري امکانات یا دا نور قسمونه پیشې دا د دوی لپاره په نظر کې نیول شوی وای که دا نه کولای دا ورته ستونزمن وای نو دوی باید بین المللي اداراتو ته مراجعه کړې وای د دوی لپاره داسې تنظیم کړی وای چې د کوپون په مقابل کې د یو کارت په مقابل کې هرې کورنۍ ته دغه مواد توضیح کېدلی دا مواد هم خوراک دا سره د دې شو وسوم څه ناس کومک ورسره وشو او زموږ هیوادوالو ډېره زیاته برخه واخیستله موږ ولیدل چې د دې مهاجرو پر بازګشت د اروپا نه د امریکې نه خلکو شخصي کومکونه وکړل تاسو به په یاد چې د هرات زلزلې سره چې دومره کومک وشو د دغه مهاجرینو سره هم وشو اما دغه مستعد کسان زموږ دغه با احساس هیوادوالو څومره چې واسو هم د هرات زلزلې سره مرسته وکړه درېغه ونه کړه موږ ته دي ټول نه خوشاله یا سود دوی احساس ته صد آفرین او شاباس وایو په اسلامي روحیه سره په دلسوزي سره په انساني احساس سره هم د هرات د زلزله ځپلو سره کومک وکړه او هم دغه مهاجرینو سره کومک وکړه. اما اوس چې ګورو نور هغه چا چې توانایي درلودله هغوی خو هم داسې نه دي چې دغه غټ بانکونه یې په اختیار کړي او دوامداره به دا پیسې ورکړي. او پیسې ورکول هم د مشکل حل لاره نه ده، پیسې اخلي او خرڅوه دا نه، بلکې دلته ډېر نور تدابیر لکه د ځایونو ورته جوړول، د کارونو تدارک، د تولیدي منابعو په اختیار کې ورکول، د معدنو په استخراج کې دوی راهنمایي کول، دا توانایي ورکول، هلته یې استخدامول، دغه ټول تدابیر باید دلته په فرصت سره د حکومت یوه اداره ورته توجیب شي، دا امکانات وسنجي، حتی سیمي کټګوري په نظر کې ونیسي، هغه چې ډېر سپین ګیري دي، هغه چې ځوان دي، د کار وړتیا لري.
اوس مهال چې دغه کډوال راغلي دي، یوازې کډوال موضوع ته تم نه شو، ځکه چې له دې وړاندې په افغانستان کې ستونزې وي. په تېرو شلو کلونو کې دغه کډوال زیاتره برخه یې رانغله، او هغه چې راغلي و په هماغه وخت کې هم د کډوالو شکایت و چې نمرې ورته نه ویشل کېږي، یا کوم امکانات چې باید ورکړل شوی وای هغه نه ورکړل شوي، په هغه وخت کې هم ستونزې وي. خو اوس په ټوله کې په افغانستان کې د کار له نشتونه ټول خلک سره ټکی، اوس کې یوازې ځوان یا څوک ځوان نه ده، بلکې هر طبقه په افغانستان کې د کار له نشتون سره ټکی. د ژوند هغه مصارف هم په دې روان دي چې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، ټول پور ده، او یو طرف پور کوي، هغه بل طرف کې پور ورکوي، دواړه غریبیږي سره. اوس په دغه شرایطو کې او دغه کم حل لارې چې تاسې وړاندې کړلې، فکر کوي طالبان به په دغه برخه کې کم ظرفیت چې دوی دننه په خپل حکومت کې لري یو څه وکړي؟
ظرفیت خو افغانستان هم د تدابیر د لحاظه، هم د اقتصادي امکانات و منابع د دې لحاظه په اطمینان سره ویلی شو چې افغانستان ډېر قوي پوتانشیل او ظرفیت لري د اقتصاد. اما دا ډېر زر داسې امکانات نشته دي چې فورا د میلیونونو کسانو دپاره کار پیدا شي یا دوی ته وسایل ورکړل شي. د فعلاً دپاره غیر د بشري مرستونه بل امکان نه لرو، اما د اوږدې مودې دپاره مونږ کولای شو چې بیا ډېر خپل تولیدي منابع مونږ په کار واچو، د همدغه بشري نیرو په مرسته. نفوس یا دغه کسان چې دي د افغانستان کې چې اوسي، نه هم مهاجرین چې راغلي، دا ټول دا د کار نیرو ده. د کار نیرو په اقتصاد کې جمع ځمکه، جمع اوبه، جمع مدیریت، دا څلور واړه سره ترکیب کېږي او د اقتصاد قوت رامنځته کوي، اقتصاد پرې باندې چلیږي. مونږ دا څلور واړه لرو، ولې یوه برخه یې که فعاله ده، بلې فعاله ده، بلې فعاله ده بله. سالم مدیریت، ښه مدیریت چې وکولی شي دا تنظیم کړي، هم منابع تنظیم کړي، هم بشري نیرو تنظیم کړي، او هم څه ناڅه که سرمایه هېوادونه مونږ ته قرض راکړي یا پخپله په افغانستان کې چې سرمایه ده، دا کله سمه ترکیب شوله د اقتصاد لحاظه؟ دا هېچا په دغه دومره کلونو کې دا په علمي شکل، په درست شکل ترکیب نه کړای شوله او دې نه استفاده ونه کړله. که اوس هم دا تدبیر ونیول شي او دغه ظرفیت او پوتنشیل چې افغانستان لري، بعضی پروژې پکې عاجل شروع کېدای شي، بعضی زود ثمره دي، بعضی د اوږدې مودې دي، بعضی انکشافي پروژې دي، دا ټول په یو پلان کې شامل شي. مونږ د لنډې مودې، د منځنۍ مودې، د اوږدې مودې پلانونه ولرو، تدابیر نو د اسلامي امارت دغه متخصصو کسانو، مسلکي کسانو دغه ته کله توجه وکړي، مراجعه وکړي. دوی به ولې نه، دوی مونږ ورته احترام لرو، دوی به ټول کارونه په خپل اختیار کې لري، ولې دغه مسایل د متخصصو ماهرو کسانو ته د دوی د کار نتیجه وواړي، دوی د په کار واچوي. زه یقین لرم چې دغه متخصصین او زموږ ماهر کسان، مسلکي کسان، د دوی نه کوم فوق العاده امتیاز نه غواړي، ډېرې ښې مشورې ورکوي او ډېر ښه کار کوي. بله لار مونږ نه لرو، اما عاجل دپاره نه یوازې د مهاجرو دپاره، د راستون شویو کسانو دپاره، بلکې په ټولو ښارونو کې فقر موجود ده، بېوزلي موجوده ده. بشري مرستې موقت د لار هره دي، اوږي یا آفیشل رسمي رسمی مرستې، انکشافي مرستې که هېوادونه مونږ سره وکړي او دولت هم په دې باندې کار وکړي، دغه یې د حل لاره ده. بشري مرستې
دودیال صاحب، بېرته به تاسې ته راشو او په همدغې بشري مرستو به هم خبرې وکړو. همدرد صاحب له لغمانه راسره وصل دی. همدرد صاحب، تاسې هم ستړي مشي، په خیر راغلی. له تاسې ورو ستاسې په سیبه کې چې کډوال راغلي دي، دوی څومره د هغه کسان نه چې په سیمه کې له پخوا اوسېدل د دایمي اوسیدونکو نه پور اخلي، او ځان سره یې څراوړي دي، اوس مال په څه وضعیت کې دي؟
مانا نه خور جان، تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم، میلمه ته هم سلام وایم. خو سه زما سی سی کنه خور په افغانستان کې خلک ټول لا 30% 90% خلک بیخي غریبانان دي. نو زما خودل ته سه کم خلک یاغونه هم لا رکی کنه کار نه دی، د سی ډیر چستو چالاک او د سی بیخ سړی سی نه یی او لک سرمایه مون لري، نو بیخي کار درک نه لګي. یو دا سیدا خلک هم راضی، نو دغه سو کې سی پیزن یاغه خو مجبوره مکالفه یی کنه، هغه خواته مې یو خپلوانې مې، نو هغه به اتمن که پورې او که بل چا نه ورته پورې، خو د ده چله به اتمن روانې، دا په ده باندې هم بوج راځي. نو زه دغه وایم خورې چې دغه مهاجرین چې په کوم سیستم را روان دي، دا خو صرف او صرف یو طرفه پرېکړه ده چې پاکستان کړې ده. نو دا خو بیخي یو قانون سره هم سمون نه خوري. دې ځینې کیسې د افغانان دي نظام په ګټم دي، سراسي دي وطن په ګټم دي، دي ولس په ګټم دي، دي هغه خپل مهاجرینو په ګټم دي. خدا د یو یخ هغه د کنه وطن د افغانستان اکثره سیمې ډیر یخ دي، نو دا خو ډیر مشکلات دي. بيخي دا کم سیستم چلته دی ور سره شروع کړی دا د کمپیوټر اولی ال تک کوم ستونزه سره د افغانان مخ دي. دا خو نه بشري حقوق نه دی، نه مثال اسلامی حقوق په ځای کول دي، نه د ګاونډي توپ هغه دي. باید اسلامی امارات هم دغه بشري حقوق دغه نړیوال ټول دغه پریکړه د پاکستان بدله کی. خیر د مهاجرین میراو شو دي، خو دغه زمه تیر سي. نو زمه دلته خپل هغه مخکینی خلک هم ستونزې سره مخ دي، او دوی بیچارهګان خو بیخي متدس خلک دي کې ستخوري چې بیخي افغانستان لیدلی نه ده. نو دوی بدلته کار څه وپېژني، دوی بدلته روزګار څه وپېژني. باید دغه پریکړه د پاکستان په هر سیستم سي، باید دوی سره ملاقه خخکاري، ځکه دوی یو اسلامي ملک ده، د بشر د حقوقو دعوی لري. دا خو مونږ په مهاجرو خفه نه یو چې مهاجر راځي، مهاجر دې راولېږي، خو دغه زمه دې ورته ایثار کې اخر کلمه وایي، د مسلمانۍ دعوه لري، د ګاونډیتوب دعوه لري. نو باید دغه ټول خلک ورته یو شي، دغه افغانستان خلک دي، حکومت ده که نړیوال دي، باید دغه پریکړه په ځای بدله کړي. دا بیخي افغانستان حکومت دومره ظرفیت نه لري، صحیح ده اخلاص به لري، مینه به لري، خو دومره ظرفیت دی نه لري. چې دی اول زمونږ سیمه کې چې دلته کوم خلک زه پېژنم نږدې مونږ سره پراته دي، هغوی سره خو چا هېڅ مرسته تر اوسه نه ده کړې، هېڅ مرسته بیخي لیدلې نه ده. مثال کله هغه سړی خلک مونږ وینو، کله یې خاصه پښتنه کوي چې وروره دا خاص به زه چېرته پیدا کړم، کومه سي پیدا کړم. دغه پلان کې سړی که ته څوک پېژنې ونې خرڅوي یا ما ته کومه ونه راکړي سرکه پرې کړم، نو دغه سي کوم شی اوس که زه مه نه خاصه ته خو ضرورت نه لري. په ګرمو اوبو په یخ اوبو هم دا ګرمو سیمو کې نه لاس مینځل کېږي، نه مخ مینځل کېږي، نه اودس کېږي. نو دا خو ډېر مشکلاتو سره مخ دي، باید دغه پاکستان خپل پریکړه بدله کړي.
مدنه همدرد صاحب کور ودان چې په خپل سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت را سره شریک کړو. قاری صاحب پښتون هم را سره لشبرغان نه ده. پښتون صاحب تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. له تاسو یو ورو په سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده، او نن چې په پور باندې خبرې کوو، ساسي په سیمه کې کوم کسان چې پور اخلي او بیرته پور ورکولای شي نشي ورکولای، څومره ستونزې پور راپورته کړي دي؟ دبر پښتون
سره ورکه اور سلامونه تاسو سره سمکارانو ته
علیکم
او ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
مننه کور ودان، تاسو زموږ سلام ومنئ.
تاسو کور ودان خبره ده چې د دوی موزوګان مو سره غړي کړي دي، راسي له دوه موزوګان سره یو موضوع جوړ کړو. یو موضوع دغه د کډوال موضوع ده. کوم چا چې موږ سره د دې په دې سره ژمی کې وکړه او بار بار د افغانانو څخه باج اخیستی دی، بار بار د افغانانو په وینو باندې د خپل اقتصاد چلانه کړی دی، او هغه خلک به اوس پوه شوي چې مخکې ویل چې پاکستان زموږ دوم کور دی، یا به د دوی علما وویل، د دوی خانانو به ویل چې افغانستان پاکستان د افغانانو دوم کور دی. هغه خلک به اوس پوه شوي چې د بل کار ته نیمه شپه دی، پاکستان د افغانستان کور نشي کېدلی. پاکستان غواړي چې د لر او بر پښتانه سره جلا کړي. را به سو د کډوالو موضوع ته، باوجود دې چې د کډوالو سره بې عزتي وشي، په سره جمعې را وویستل، او د هغه الا چې هغه اوس خپل دا قدر شي نه لري چې پردانې واچي. دا اوس موږ د جوزجان سیمې ته اوس کډوال اوس راورسېدل راغلي دي اخچته راغلي دي. نو د دې خلکو حالت داسې خراب دی چې یو خو په افغانستان کښې خپله بېکاري ده مشکلات یې تاسې پوهېږئ چې خلک خارج ته مشکلاتو سره وایي، بل په افغانستان کښې اقتصاد په حساب که یو سړی پیسې ونه لري د هغه اقتصاد پاتې دی، که یو سړی پیسې ونه لري هغه څوک پور نه ورکوي. او بله خبره دا ده چې وخت یو سړی مځکه لري څوک پور نه ورکوي، یو سړی باغ لري کښت لري حاصل اخلي هغه ته څوک پور نه ورکوي، دوکاندار پور نه ورکوي. نو هغه غریب کډوال چې په بې عزتۍ راشړ سوی دی او په دې سره سیمې دی کور ته اړتیا لري، دی کمپل ته اړتیا لري، دی بړستن ته اړتیا لري، دی د خوراکې ته اړتیا لري، دی د کور کرایه نه لري، نو هغه ته بیا څنګه څوک پور ورکوي؟ یعنی موږ خو دلته په دې جوزجان کښې یو، موږ دا ایمي دلته اوسېږو. که چېرې د دوکاندار سره موږ پور وکړو او یوه میاشتې اضافه وځنډوو، دغه دوکاندار په دوهمه مرحله کښې موږ ته پور نه راکوي. خوري کښې هغه زړه سوی خو اوس په افغانستان کښې نه شته، بلکې په هېڅ ځای کښې نه شته. د صحابه کرامو د تابعینو قرن نه دی، دا پنځلسم قرن دی. اوس خلک د پړي د رسۍ ودې باریک ځای ته ګوري. که رسۍ پنډه وه یو سړی ځان پهې زړوي، او که رسۍ باریکه وه باریکه وه څوک ځان نه پهې زړوي، ولې په دې وایي دا رسۍ باریکه ده شکېږي. نو رالو حساب ته د دې کډوالو دا کډوال ودوه نوه کومکو ته اړتیا لري. یو خو دغه کډوال کورونه نه لري، که چېرې اسلامي عمارت غیرت وکړي او دا خپل د معاشو سه راکم کړي، هغه لول لول معاشونه چې لري و دوی ته کورونه پیدا کړي، بل دا خلک و بوټو ته اړتیا لري، دا خلک خوراکې ته اړتیا لري، دا و لنډمهاله اوږدمهاله کومک ته پریدجانې اړتیا لري. صحیح دی، دوی به اخلاص لري، مینه به ورسره لري، زړه به پر سوځي، په بې عزتۍ بې زړه به دي د عمارت اسلامي د اراکینو. اما دوی هم په توان کښې دونه شی نه لري چې د دې خلکو سره همیشه کومک وکړي. لنډمهاله کومک به ورسره وکړي څه نا څه، یا بې ورسره وکړي یا به لږ یا ډېر، ولیکن دا خلک اوږدمهاله کومک ته اړتیا لري. که چېرې جهان رامخته نه شي او زیربنایي پروژې و خلکو ته پولې نه کړي، د دغو خلکو د کار مطابق هر سړي ته کار پیدا نه شي، نو دا مشکله ده د دې کډوال.
مننه پښتون صاحب کور ودان، ستاسې نظر مو واخیسته، ژوندی اوسئ. له میلمن به حتما دا وپوښتو چې اوس مهال ولې جهان له افغانستانه مخ اړولی دی، او دغه بشري مرسته چې اوس افغانستان ورته ډېره اړتیا لري له افغانستان سره په کافي اندازه نه کېږي. خو له هغې مخکې به په مومندره کې سمسور کامران ته ورشو. ښاغلی کامران، تاسې هم ستړي مو شئ، په خیر راغلئ. تاسې راته د خپلې سیمې د کډوالو په اړه باندې وایي. د کډوالو خو هلته به ډېر درغلي وي، ځکه چې نږدې ده ننګرهار تورخم سره. هلته د کډوالو وضعیت څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه آغلی سیل. زه هم د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو او همدارنګه درنو مېلمنو ته سلامونه. آغلی سیل، که درته ووایم، موږ خو پرون هم دغلته د کډوالو کیمپ ته تللي وو. نو په لومړیو کې باید دا یادونه وکړمه چې له پاکستانه هغه خلک راغلي دي چې بې وسه، بې کاسه، غریب، لاچاره او ناچاره وو، چې هلته هم په قرضونو پورونو کې ډوبو او دلته هم په قرضونو پورونو کې ډوب دي. هغه پانګوال، هغه شتمن کسان چې شتمني لري، وس لري، هغوی له پاکستانه هېڅ راغلي نه دي. نه پوهېږم چې د پاکستان دولت هغوی ته هلته چانس برابر کړی چې تاسو مه ووځئ او که نه، دا د دوی خپله خوښه ده چې نه راځي. نو بالکل د کیم حالت چې وګورو، نو آغلی سیل، کیم کښې خو بالکل هر څه ښه روان دي. که د ډوډۍ او خوراک حساب وګورو، نو هره غرمه هر سهار د افغان دولت له لورې هم دوی ته ډوډۍ ورکول کېږي. د دې تر څنګ خیریه بنسټونه، شتمن کسان، تجاران چې کوم دلته دي، د هغوی لخوا هم وخت نا وخت دوی ته د خوراک سیستم د دې تر څنګ د صحت په برخه
کې. ښاغلی کامران، لږ مخکې همدرد صاحب یادونه وکړه، کوم کډوال چې لغمان ته تللي دي وایي هغوی سره هېڅ مرسته نه ده شوې. دا یوازې هغو کډوالو سره دوی مرسته کړې چې دغه کمپ کې دي، که نه ټولو کډوالو سره مرسته کوي؟
بالکل ما یادونه وکړه چې دغه کم کې څوک دلته اوسېږي موږ د کم حالت تاسو ته بیان کړ. د دې ترڅنګ هغه کسانو سره په دغه درې ورځو کې تقریبا د شپاړس زره افغانۍ مرسته وشوه چې کله په تورخم باندې راوختي دوی ته هغه د چکن سیستم برابر شوی، چکن یې کړی راغلي دي. نو تقریبا دا درې ورځې دا پروسه روانه ده چې دوی ته دغه شپاړس زره افغانۍ ورکوي، خو لا دومره معلوم تورخم کې د لغمان ولایت خلکو ته ورکوي که نه همغلته لغمان کې ورکوي.
خب که په دې اړه راته وایي، ستاسې په دغه سیمه کې مومندره کې وړاندې لیدی نه شو د کډوالو دا سیل راشي او دغه سیمه کې کډوال ډېر شي، فقر کچه څومره وه هغې وخت کې هم خلکو پور کولو که نه؟
بالکل، نو پور خو بیخي د کډوالو سره په دې زیات شوی دی. ژوندی مثال به درته حدا درکړم چې دلته یوه کورنۍ راغلې ده، نو تقریبا هلته په بټیو کې کار کاوه، نو د ټیکهدار له لورې دوی تقریبا تر څه کم یو لک کلدارو پورې باقي شوي دي هلته. نو دوی په اسانۍ نه راپرېښودل چې بېرته خپل وطن ته راوګرځي. نو ژوندی حال یې دا و چې متاسفانه دوی ورسره هلته یوه لور پرېښې وه، یو ماشومه لور یې پرېښې وه، که دا اخلی خرڅوی ځان ته او که تر هغې تاسو امانت وساتئ تر څو موږ درته دلته پیسې برابرې کړو. خو خوشبختانه دلته چې راغلي دي نو څه خپلوانو، څه ځینې ځوانانو او همداسې نورو خیریه بنسټونو ورسره یو مرسته ترسره کړې، تقریبا تر درې لکو روپو پورې رسېږي. چې خوشبختانه نن هغه ماشوم هم خپلې کورنۍ ته راورسېده، خو پورونه په زیاته کچه باندې اخیستل شوي دي دلته.
مننه تاسو را سره اوسې، بیرته به تاسو ته راشم. دودیال صاحب، که تاسو راته وایي مخکې تاسو د بشري مرستو یادونه وکړه او قاري صاحب پښتون مو وویل چې نړۍ باید په دغې برخه کې رامخته شي، نړیوال باید راشي او د افغانستان د ستونزې ته یو حل لار پیدا کړي، ولې نړیوالو افغانستان ته شا کړې ده او د دې په ځای چې د کډوالو په راتګ سره دا مرستې ډېرې شي؟ نړیوال سازمانونو مشران په ځانګړي ډول د اوچا مشران وایي چې موږ مرستو ته اړتیا لرو، بودیجه مو کمه ده، موږ نشو کولی چې دې کډوالو ته خدمات ورکړو. علت په څه کې وینئ؟
بالکل، د افغانستان اړتیاوې وزارتونه ډېر زیات شوله، د ډېرو ډېرو کومکونو سره سره بیا هم دا ضرورتونه او دغه احتیاجګي رفع نه شوله. نړیوال داسې فکر کوي چې په افغانستان کې پخپله په افغانانو کې دا اراده نشته ده، دا قوت نشته ده، او په هغه اداره کې هم دا تصمیم نشته ده، تدبیر نشته ده چې د دوی ژوند ښه شي او دغو مرستو نه استفاده وکړي. هغوی هم دلسرده شول. د بلې خوا نه نړیوال په دې باندې هم خفه او دلسرده دي چې یو شمېر مؤسسې چې دلته یې کار کوو فعاله وي، په دې شلو کلونو کې د ښځو د صحت په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، په دریو برخو کې کار کوو، دا منغه شولې دي، کار نه منع شولې، وشړل شولې، ولاړلې. نو دغه نړیوالو څوک داسې فکر وکړي چې د یوې خوا نه تاسو احتیاج یاستئ، ضرورت ته کومک غواړئ، او د بلې خوا نه زموږ دفترونه تړی، نو دغه متناقض او متضاد چلند هم دوی مایوسه کړل. د دې نه بر علاوه یو شمېر نړیوال مؤسساتو لا مخکې وویلې چې په دنیا کې په مجموع کې ډېرو ملکونو کې وضعیت ښه نه ده، د اوکراین جنګ ده، د فلسطین ده، دا په ملګرو ملتونو په دې ټولو باندې فشار راوړی ده. د خوراک نړیوال سازمان اف ای او ریزلی اعلان وکړ، لا تر اوسه سلامنه یو ژمی نه و، او وی ویلي چې په افغانستان کې یو ځل ویلي چې 10 میلیونه، یعنې د افغانستان د 10-15 میلیونه 10 میلیونه نفوس وایي مطلق فقر سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړ دي. بل ځل بیا د دې نه هم اضافه کړي 2 میلیونه شاوخوا کې ویلي خبره دې حتی ورسره چې دوی ویلي چې 80% نفوس افغانستان کافي خوراک نه لري، اما افغانستان هم دغومره امکانات نه لري، دغومره بودجه نه شته چې موږ دغه ټولو خلکو ته دا خوراک او دا کومک ورسوو. هغوی په خپله هم د یوې خوانه خپله ناتوانی اعلان کړله، پکې نه کړله، ویلي چې زموږ امکانات محدود دي دومره زیاتو غوښتنو ته، او د بلې خوانه دلسردي هم وښودله، دغه دفترونه چې پرله پسې وتړل شول. نو دا هغه عوامل دي چې نړیوال مؤسسات د افغانستان نه تر یوې اندازې پورې مخ اړولی، اما بیا هم کور ودان، دغه اوس هم کومکونه افغانستان ته راځي. راځي او کومکونه کوي خو په دې شرط چې تنظیم شي ترتیب شي او دلته د دوی نه غوښتنه وشي چې هغه دفترونه چې تړل شوي دي هغو ته بېرته اجازه ورکړل شي. یعنی تر یو اندازې پورې په کار ده چې اسلامي امارت نړۍ سره تعامل ته حاضر شي او ښه چلند وکړي. نو امید شته ده دا نه یوازې د بشري مرستو لپاره او بازسازي او دایمي ځای په ځای کول او د اقتصاد په اساسي ډول سره جوړول هغه بیا د اوږدې مودې تدابیر دي چې هغه لپاره بیا جدا تدابیر پکار دي. اما د هغه موقتي لپاره اقلن د نړۍ سره یو څه تعامل او د هغه محساتو له غوښتنه او د دوی د دفترونو دلته اجازه ورکول دغه خو اسانه ده. دا خو کیدی شي
ها د دیال سپتا سره بیر سره وګرځم خغلې کمران کته سره ته وای د بشری مرستو یادونه وشو د دیال سپ یادونه وکړه چې نړیوال سازمانونه یو څه زړه توري شي وي دي یا پیوډول باندې دوی په افغانستان کې هغه څه پسې چې روان و تر لاسه یې نکړه. اوس مهال ساسي په سیمه کې چې دا کډوال راغلي دي سوانانو ورته ځینې مرستې رسولې دي یا د طالبانو حکومت ورسولې څومره نړیوال سازمانونه راغلي او د کډوال سره مرستې کړي؟
بالکل ډیر زیاته مننه غلی سل د نړیوالو ادارو یا د ملګرو ملتونو دلته داسې جریان دی. نو ما خو ورته یو یادونه وکړه چې تقریبا د نغدي مرستو تر څنګ دوی سره د کورنۍ او د زینو اسباب او د کور د اسباب او مرسته تر سره شو. د دې تر څنګ د نړیوالو ادارو یوازې دومره وایم چې هر ورځ د ملګرو ملتونو بیلابیل ډول چارواکي چې دلته په افغانستان کې میشتي دلته کار کوي په دغه موساتو کې نو هر ورځ راځي. خو مرسته یوازې دومره شوې ده چې یوازې هم دغه نغدي مرستې وي چې وشو ورسره. د دې تر څنګ بس همدغه ټول پام یې کم ته دی. او د دې تر څنګ بل خبره باید دا وکم چې هغه کډوال چې اوس په کاریاګانو کې میشوي دي خپل کورنیو ته ګرځېدلي کورونو ته ګرځېدلي دي دا غوی سروې روانه ده. دوی دومره دلته دلچسپ دی او دومره کار کوي چې ان تر بیګا ما خوستنه پور د دینه هم نا وخته سروې دلته په مومندر کې روانه و. نو کار روان ده. نو یوازې نغدي مرستې شوې دي د تر څنګ د کور څخه اسباب ورکړل شوې دي.
او که په دې اړه مرته وایي دغه کډوال چې اوس مال په کمپونو کې دی او کم کې چې تاسو ونه لیدنه کړې ده او کډوال وزیت وڅخه ده هغه چې کورونه ته تللې دي خپلوانه کورونه ورکړې دي او خپل د دې توانایي لري چې کور کرایه کې کوم مخ خبرونه کې چې مختصر خبرې کړې وي د کورونو د کرایه او د لوړېدو شکایت زینو کسانو کړي او تاسو خپل هم د دې موضوع ته ونه کړې و. دا موضوع چرته ورسېدل د سیمې خلکو کډوالو سره همکاري وکړه په دې برخه کې کنه؟
بالکل. نو د سیمې خلکو ډیره زیاته قرباني ورکړه. ما مخکې هم یادونه کړې و چې دوی ته خپل اجرې پرې خو دي دوی ته داسې کورونه کوټې وې داسې کورنۍ مې ولیدلې چې یوه کوټه خپل ځان ته کړه یوه کوټه د کډوالو ته وقف کړه. ښځینه دلته کور کې اوسېږي او نارینه هلته بهر په اجره کې اوسېږي او یا ځینو ته داسې خپلې اجرې ورکړې مېلمانۍ خپلو جوماتونو کې کېنولې دي. نو ما مخکې هم یادونه کړې وه چې د کورونو کرایه وې لوړې شوې دي خو د ځوانانو او مسؤلینو په همکارۍ باندې ځینې دغه د کورونو مسؤلین مجازات هم شو هغوی ته سزا هم ورکړل شوه چې ولی دوی داسې کار وکړ. خو بیا هم ضرورت شته دی لا هم کورونو ته ضرورت شته دی ځکه په دې کیم کې هغه خلک میشته چې کورونه نشته دی او په کیم کې که د کډوالو شمېر درته ووایم نو بے حده زیات دی
او نورم را روان دي
خو په اوس وخت کې تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده د کډوالو د راتګ. بیا موږ داسې ګونګوسې واورېدې د تورخم کمیسار له خولې چې د پاکستان دولت ژمي ته کتلي دي چې هوا هلته یخه ده او نړیوالو پرې هم یو څه فشار راوړی دی نو د کډوالو راتګ یو څه کمرنګه دی دا څو ورځې.
دغه کډوال چې بیا راځي همغه خدماتو ته وړاندې کېږي لکه په پیل کې چې کډوال لاتلل کنه او ځوانان په سیمه کې نشته ډېر؟
بالکل شته. ځوانان شته دی کوم چې اوس هم دغه برخه کې کار کوي خو په هغه جوش او جذبه سره نه دي چې مخکې څومره راتلل ځکه مخکې به داسې کېده چې په یو وار به ټولې مرستې رالی ټول ځوانان ځکه ها هو جوړو بس همدا یو غږو چې کډوال ورونه را روان دي عمر ستارتي لري، نو هغه وخت به داسې کېده چې دغه کوم ډوره به خلکو وروړه، نو د کډوالو نه به بيخي وچا شو ځکه ضرورت به ورته نه و. اوس د یو میکانیزم لاره چې کوم څوک مرسته وړي الته مسولین ته تسلیمیږي، په خپل سره څوک نشي ورکوله، مسولین ته تسلیمیږي، هغه د یو منظم میکانیزم لاره په دوی توضیح کوي.
مننه کور ودان. د دیال سپ تاسو ته برا شو، اوس چې دغه کډوال راغلي دي او لدین وړاندې په افغانستان کې د فقر کچه لوړه وه ټیټه نه وه، د دې کډوالو په راتګ سره هم د طالبانو په حکومت به فشار زیات شي، هم په افغانستان کې فقر ورسره زیات شي. فکر کوي کم کاري مهارتونه چې دغه کډوالو ځان سره راوړي دي، ځکه دې کې ځوانان شته ده، تحصیل کړي کسان پکې شته ده، مهارتونه لري، هلته درسونه ویلي دي، دوی به وکولی شي که دې ژمي کې نوي پر روان پسرلي کې پر روان کال کې دوی حد اقل د کار یو فشار شي، او هغه ځوانان چې کار نه کوي یا وړه کارونو ته زړه نه کوي او کوچنی کوچنی کارونو باندې قناعت نه کوي، هغه ته یو یو ډول انګیزه ورکي او کار وکړي.
بالکل، البته کارونه هم مختلف دي، مهارتونه هم مختلف دي. زیاتره کارونه هلته په پاکستان کې چې دوی پرې باندې بوخت وو، اما هلته خام مواد او منابع هغه ته مهیا وي، دوی به پروسس کول او دا د دوی کار وو. اوس دلته چې راغلي دي، هغه خام مواد دلته د دوی په اختیار کې نه دي، دلته اکثر دغه سلسله او د هغو کارونو چې په پاکستان کې وو، هغه تشبثات، هغه کسبونه چې هلته وو، دلته شته دي. بالکل، که دوی هم ډېر کم دي، په خپله د همدې ځي اوسېدونکي د پخوانه په باندې بوخت وو، نو دا ډېره مشکله ده چې دستي او فورا د هغوی د هغه کومو مهارتونو کوم کارونو باندې چې هلته بوخت وو دستي پیوند شي او دلته هم شروع کړي. دا فکر کوم دا ډېره لویه ستونزه ده. ډېر ښه امکانات فقط دغه ده، او ډېر اسانه شغل چې افغانان ورسره بلد هم دي، هغه دغه د مالداري او نقد او دغه کرنیز ځمکې تر کښت لاندې راوستل دي. البته دا وخت غواړي، نو ما خو وار وار ویلي چې تر هغه وخته به دا بشري مرستې دوام لري تر څو د یو برنامې د یو پلان له مخې نه موږ دغه ځمکې تر کار لاندې راولو. په افغانستان کې دغه د جاري سیندونو غاړو ته ترس ورته وایي، دغه د سیندونو تر غاړې او تر دغه پورې ډېر امکانات شته دي چې موږ دغه ته اوبه برابر کړو او دا تر کښت لاندې راولو او دوی دغه ته ځای په ځای کړو. موږ د دې نه بر علاوه د قصبو تر نوم لاندې دولت کې یو تصمیم ونیسي په هغو ځایونو کې چې پراخې ځمکې شته دي، د اوبو امکانات شته دي، څو څو کورونه جوړ کړي عاجل، او بیا د دوی پرښکار کړي، دوی به هلته میشتي او بیا به د خپل کاروبارونه د مالداري او د کرنې دا ورسره شروع کړي. په ښارونو کې نو بیا دغه د نجاري او خیاطي او د برق او د ترمیم او ورکشاپونه او د ترانسپورت وسایل دغه کارونه دي. نو هغه کسان چې په ښارونو کې ځای په ځای دي، بیا دغه کوم کارونو کې مصروف کېدای شي. خو زموږ ډېره مهمه توقع او هیله په ولسوالیو کې ده، په کلیو کې ده، ځکه د افغانستان د اقتصاد ریښې ټولې په دغه کلیو کې دي، په اطرافونو کې دي.
ډیره زیاته مننه کورودان. ژوندی اوسئ د اقتصادي چارو کارپو پوهاند بشیر دودیال، او همدارنګه د ازرخ شفزین نړۍ مننه چې دوی موږ سره و، همدارنګه د سمسور کامران نه هم مننه چې پروګرام تر هغې خبرې وکړي او د کډوالو ستونزې سره شریک کړي. د تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې.
Sida zra me urande zra urande valadyam kapale janan ravand valadyam kapale janan ravand devasida Thank you. کا جلال بدل غلطا شمس دا کا جلال بدل غلطا شمس دا کا جلال بدل آتا خپل جسد سپار لے باچا خان دے آتا خپل جسد سپار لے باچا خان دے قابلِ جانان روان ولا دیم قابلِ جانان روان بے وسیدہ بے وسیدہ